بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمال سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لینده یقه اوس د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول لسمې او د 2022 میلادي کال د دسمبر 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خپرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د داعش تکفیری ترهګرۍ ډلې د فعالیتونو د دوام او د سپیرو موخو په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوینو می لړۍ نننۍ برخه درابرو. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، برېښنالیکونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastudy.com/psinternety ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو، له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي انقلاب سپایي پاسدارانو ویلي دي د ایران امنیتي ځواک بل بلوګرو سره په پریکند چلند کې هیڅ نرمښت و نه کړی. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ویل خبرجن امریکا د ولسونو ګټې نه غواړي. د پاکستان پر سفارت برید داعش او وسلوالو مخالفانو په ګډه تیار کړی وو. او د طالبانو چرواکی وایي چې افغانستان د هندوستان پانګونې ته اړتیا لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان د مې ورسته د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سیونیستي رژیم له جاسوسي ادارو سره د تړلو کسانو په سزا کولو کې د ایران د قضایه قوې د اقدام په قدرونې سره وویل. د ایران امنیتي ځواک به د دښمن اجاره کړی شویو له بلواګرو، اشرارو، بدماشانو سره په پریکنده چلند کې هیڅ ځنډ او نرمښت ونه کړي. د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د عمومي اړیکو ادارې په دغه اعلامیه کې ویلي دي د سیونیست رژیم له استخباراتي ادارې سره د اړوند بلواګرو او دړامارانو یو چینل نیول شوی دی. د دغه چینل غړو د سیونیست رژیم د استخباراتي افسرانو په لارښوونې سره د جنگي وسلو په برابرولو سره د برمتګرۍ اقدامات کوي، او د دې کار په بدل کې د ډیجیټلي اثارو په بڼه کې خپل قیمت ترلاسه کوي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د سپایه پاسدارانو په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د سیونیستي رژیم له جاسوسي ادارې سره د اړوند کسانو د دوسیې په قضایي او قانوني ارزونه کې د ایران د قضایه قوې چورلټ او پریکنده اقدام، او له هغو د 4 کسانو د 500 د حکم اجرا، د جرم او جنایت له عاملانو سره د جدي او عادلانه چلند باندې د خلکو د ډاډ منیدا د پیاوړتیا او اغیز شیندونکي مخنیونې لپاره یو زیری او هیله منونکی اقدام وبله. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي د وروستیو ورانکارو، ترهګرو او بیلتون غواړو اقداماتو سره اړونده د هغو تورنو د دوسیو د چټکو او پریکنده ارزونو او سپړلو دوام چې د ایران د امنیت او د خلکو د مال او ناموس په ضد جرمونه کړي، او ملت او اسلامی ټاټوبې ته نه جبرانېدونکي درنه تاوانونه اړولې دي. دا ستمه ده چې په عمومي غوښتې بدله شوې او قضایې قوې د اهتمام وړ ګرځېدلې ده. د اعلامیه په پای کې ټینګار شوی دی د ایران ملت او اسلامي جمهوري نظام به په ترکیبي جنگ کې د دښمن پر نوې فتنې په چورلټې غلبې او له روانو شرایطو څخه په تیرېدا سره او مغراز متحد او یو موټی او په همت او صلابت سره لا زیات د لوړو ارمانونو په لور پر مخ لاړ شي او د دښمن متحده جبهه به یو ځل بیا په خپل بصیرت ولوله ناکې پوهې او عظمت سره ناکامه او ناهیلې کړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې بیړې لخوا د ایرانی ضد ادا په باب وویل په ایران تور پورې کول په یمن باندې په تیری کې د امریکا د سیاست په لړ کې دی. ښاغلی ناصر کنانی چافی په نننۍ خبري ناست کې د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې بیړې د دې ادعا په حقله د ایران پریس د خبریالې د پوښتنې په ځواب کې چې په څه باندې 50 ټنه توغندیو مهماتو او سونګو بار د کب نیونې یوه کښتۍ په عمان سمندر کې له ایرانه د یمن په لور یوې سمندري لارې کې نیولې ده ټینګار وکړ. د داسې بې بنیاده ادعاو تکرار یوازې د سیاسي ګټې لپاره دی او د امریکا هم دا کړچار په یمن باندې د تیری لامل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندو څرګنده کړه د امریکا دا کړچار په یمن کې د ډېر غمیزناک چلند سبب شوی، حال دا چې د یمن په وړاندې د ایران سیاست صلحیز او باثباته دی او یوازې د یمن خلک کولی شي چې د پردیو له لاسوهنې پرته د خپل برخلیک فیصله وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ځانګړي استازي ټینګار کړی کبرجن امریکا د ولسونو د ګټو په لټه کې نه ده. له افغانستان د امریکې له وتلو کابو د یو نیم کال له تېرېدو سره سره دا دو لسیزو له جنگ او نیواک پاتې زیانمنونکي آثار او مصیبتونه لا هم د افغانستان خلک ځوروي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظم قومي د قومي او مذهبي شخړو د پیلولو لپاره د امریکا د هلو ځلو په باب وویل امریکا هڅه کوي چې د ایران او طالبانو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا جوړه کړي. ان خبری آژانس راپور ورکړی حسن کاظم قومي په افغانستان کې د امریکا د ماتې ستره وجه د دغه هیواد خلکو ملګرتیا نه کول وبلل او دغه راز ویل امریکایان نه پرېږدي چې د افغانستان په شان هیوادونو کې پیاوړی حکومت جوړ شي. هغه له افغانستان د امریکا د وتلو په باب هم وویل دا بې ثباته او ګډوډي هم هغه شی و چې امریکا غوښته تر څو ثابته کړي چې د امریکایي پوځیانو نشتوالی په افغانستان کې د بې ثباتۍ سبب کیږي. کاظم قومي څرګنده کړې امریکا په دې تیر یو کال او څو میاشتو کې په روانې لوبې کې سخته هڅه کړې چې قومي او مذهبي جنګونه پیل کړي. هغه همداراز وویل د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د افغانستان له خلکو د ملاتړ او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او حکمونو په بنیاد ولاړ دی او دا سیاست بیان شوی دی. په پاکستان کې د یوې ترهګرې ډلې یو مشر وژل شوی دی. د یوې ترهګرې ډلې مشر په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواک په عملیاتو کې وژل شوی. د پاکستان پوځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي په سراکې مشهور محمد نور چې د یوې ترهګرې ډلګې مشر وو او ډېر خطرناک جرمونه یې کړي وو د وزیرستان په شیوا سیمې کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې هلاک شوی دی. په دغو عملیاتو کې له ترهګرو درنه وسله او مهمات هم ترګوتو شوی دی. د افغانستان د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې ځانګړو ځواکونو یې د تېرې جمعې په ورځې د افغانستان په کابل کې د پاکستان پر سفارت برید کوونکي کس نیولی دی. زبی الله مجاهد ویلي دي دا کس د یوه بهرني هیواد خارج او د داعش ډلې غړی دی. همداراز خبري سرچینو ویلي دي د زبی الله مجاهد معلوماتو له مخې په څېړنو کې جوته شوې ده دا برید د داعشیانو او د طالبانو د وسلوالو مخالفانو له لورې په ګډه برابر شوی و. لا مخالف وسلوالو ډلو څخه طالبانو خپل هدف نه دی روښانه کړی خو ویلي دي چې د برید تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یوې هندي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان د هندوستان پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان غږ خبري آژانس ویلي دي سویل شاهین ویلي چې د طالبانو یو پلاوی دغه موضوع په کابل کې د هند سفارت له شاړ ظافر سره مطرح کړی دا. ښاغلی شاهین له هندي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلی دی د طالبانو پلاوی له هند غوښتي چې په افغانستان کې د بیخبنی پروژو په جوړولو او ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ویلی دی د افغانستان دروازه د خاري بیخبنیو په شمول د هندوستان د پانګونې پر مخ خلاصه ده. دا هغه پیغام ده چې د افغانستان د خار جوړونې وزیر په کابل کې د هند له سفیر سره په وروستۍ کتنه کې شریکه کړې. د افغانستان د طالبانو دفاع وزارت سرپرست متحده عرب اماراتو ته په سفر تللې. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد چې په یو رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته تللی، هلته یې د متحده عربي اماراتو له دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. د دفاع وزارت یوه خبرپاڼه وایي په دې کتنه کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې وشوې. همدارنګه د یکشنبې په ورځ هلته له میشتو افغانانو او سوداګرو سره د هیواد په روان وضعیت خبرې کړي دي.
تر هغه حد چې موږ توان دي هغه توان موږ ټول مصرف کړي دي په ټولو سرحداتو باندې ان شاء الله هیڅوک نشي کولای چې یو متر د افغانستان خاورې ته را داخل شي او یا د افغانستان خاورې ته په نظر وګوري. د سر په بایه ولاړی که چا ښه نه کېږي که چا بده نه کېږي خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. دا موږ ژمنه ده، دا متعهد دی او په دې وطن کې به انشاء الله تعالی خپل ژوند به موږ دلته یي، مرګ به مو هم دلته یي او ټول وخت به په همدې وطن کې انشاء الله موږ د افغانانو په خدمت کې یو تر څو چې افغانان غواړي.
نوموړي په یو وینا کې چې ځینې برخې رسنیو ته لیږل شوي په خپل حکومت کې د ټولو افغانانو په ګډون ټینګار کړی. د طالبانو پر حکومت یوونی وکدا کېږي چې له لوی اثره یې د یوې ډلې خلک په حکومت کې ګمارلې دي. خو نوموړي ویلي ټول افغانان په هیواد کې حق لري او ټولو افغانانو ته باید په سیاست، اقتصاد او نظامي ډګر کې د خدمت کولو برخه ورکړل شي. ښاغلي وزیر زیاته کړې چې د هیچا پر مخ د خدمت دروازې نه دي تړل شوي. هغه دا هم ویلي چې د خپل هیواد سرحدونو په کلکه ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په خاوره تیری وکړي. د دفاع وزارت سرپرست په دې ناسته کې په خلکو هم غږ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې د ده په وینا د ملي ګټو پر ضد دي او بهرنۍ اجنډاوې پلي کوي. په دې ناسته کې د هغه تر څنګ بل طالب چارواکی انس حقانی هم ښکاري چې اوس مهال افغانستان ته د شخصیتونو د ستنېدو کمیسون غړی دی. فضل غنی حق، مال تهران، اډیو کابل.
او وروستی خبر دا چې د عربستان قضایي ادارې د عقیدتي بندیانو خلاف د خپل سره پانسه فیصلو د صادرولو په دوام کې یو شمېر نور زنداني ځوانانو ته هم د مرګ سزا واوروله. د عربستان د بشري حقوقو دوسیه د بېګناه خلکو په تیره بیا د دغه هیواد اهل تشیع په وینو سره ده، خو لویدیځي هیوادونو او رسنیو په دې هکله خوله ګنډلې ده او دوه ګونې معیارونه کاروي. داود دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم خلاص سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د دوام او د سپیرو مخو په اړه ده. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په ځپل کېدو او بندېدو باندې د طالبانو له ټینګار سره سره داعش ترهګري ډلې په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د وروستۍ حملې ذمهوري په غاړه اخیستې ده. کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د وسلوالو بریدګرو د تېرې جمعې ورځې په حملې کې د دغه سفارت مرکز یو ساتونکی زخمي شوی دی. داعش تکفیري ترهګري ډلې پرون دغه برید منلی دغه حمله وروسته د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو پیغام کې په کابل کې د پاکستان د سفارت د شار زافیر د وژلو هڅه غندلی او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د بریدګرو د معلومولو او نیولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خارجه وزارت هم په کابل کې د پاکستان په سفارت خانه باندې د ډزو په خبرګون کې ویلي دي هیڅ لوري ته به اجازه ور نه کړی چې د ډیپلوماټیکو مشنونو ته تاوانونه ورسوي. د طالبانو د خارجه وزارت مشرانو دا څرګندونه او په افغانستان کې د نامنې له عواملو سره په جدي چلند باندې ټینګار په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د کابل، مزار شریف او قندوز په شمول مختلفو سیمو کې ترهګری حمله او چاودنی شوې دي او په کې سلګونه کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. په دې کې د زیاتره چاودنو پړه داعش تکفیری ترهګری ډلې منلې ده. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو دوام ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د طالبانو حکومت لژمنو او په واک کې د ټولو اختیاراتو لرلو سره سره تر اوسه نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې داعش ترهګر ډله وځپي. د پښتنې ته دا ډول ځواب ورکولی شو لدی عمله چې امریکایي چارواکو په کراتو له داعش څخه ملاتړ کړی او په سیمه کې د دغې ترهګرۍ او جنایتکارۍ ډلې په جوړولو اعتراف هم کړی دی. په نتیجه کې د دې حقیقت رسیدای شو چې داعش لا هم د واشنگټن د ملاتړ وړ ده، ځکه چې په عراق او سوریه کې د داعش ترهګرۍ ډلې له ماتې وروسته امریکا دغه ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره کارولې ده. په دې لړ کې د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه افندي سنگر وایي امریکا په افغانستان کې په خپلې شل کلنې جګړې کې د سختې ماتې په وجه هڅه کوي له ترهګرو ډلو په استفادې سره په کابل کې د سفارتخانو فعالیت بند کړي. دغه کارپېژندې زیاتوي امریکا د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي ځواکونو سره په سازباز او د ترهګرو ډلو په تیره بیا د داعش په کارولو سره په سفارتونو باندې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي، څو وښیي چې افغانستان د بهرنیو سفارتکارانو لپاره خوندي ځای نه دی، څو افغانستان بیخي یوازې پاتې شي. افغاني سنگر دې ټکي ته په اشاره سره چې د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت ساتل د کوربه هیوادونو دندوي څرګنده کړه. که طالبان غواړي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې ولري نو باید ترهګر په سفارتخانو باندې بریدونو ته پرېنږدي. څو میاشتې مخکې هم یو ځانمرګي بریدګر له امنیتي پوسټونه په تیرېدا سره خپل چاودیدونکي توکي د روسیې د سفارتخانې له یوه وره سره نږدې چېرته چې خلک د ویزې ترلاسه کولو لپاره غونډ شوي وو وچاودول او یو شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شول. په دې باب د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف ویلي دي امریکا او انګلستان خپله پوره پوره هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش ورانوونکي توان زیات او پیاوړی کړي، څو دغه ډله له روسیې څخه د ګاونډي او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بیلولو په موخې سره د دباو لپاره د یو اوزار په توګه وکاروي. په نهال کې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت په شار زافیر باندې حمله په کال کې د نړیوال تجارتي نندارتون سره په یو وخت شوې ده. دا هغه نندارتون دی چې د پاکستان او ایران په شمول بهرنیو او همداشان کورنیو شرکتونو پکې ګډون کړی دی. دا حمله د دې خودنه کوي چې په افغانستان کې د امنیت د پایدارۍ په حق له اندېښنې موجودې دي او تر پردې شاته عوامل نه غواړي په دغه هیواد کې ثبات او امنیت ټینګ شي، څو د افغانستان خلک هوساینه او سوکالتیا ونه لري. کوم افغانستان کې شل کاله د امریکایي پوځیانو له نیواک سره مخامخ وو اوس د ناقرارۍ له یوې نوې څپې سره مخ دي چې د افغانستان د واکمنانو په توګه د طالبانو موقعیت هم په خطرې کې اچولی دی. په یوې جمع باندې کې ویلی شو چې دې ته په پام سره چې لویدیز په تیره بیا امریکایان په سیمه کې نامنی غواړي چې وکړي شي خپل مخو یعنی د سیمې د پانګونو لوټلو ته ورسیږي. په دې وجه په افغانستان کې له ترهګرۍ او د داعش په شمول له ټولو ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو ګډه ملګرتیا ضروري ده او طالبان باید د ټول شمول حکومت په جوړولو سربیره په افغانستان کې د داعش کار تمام کړي، څو له انزوا څخه د افغانستان د ایستلو لپاره هر ډول کورنۍ او بهرني خنډونه ختم شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوې لری کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په دغه برخه کې د رهبری ستر مقام د ایران د اسلامي جمهوریت او انقلاب یو منل شوی سیاست له مستکبرو دښمنانو سره دښمني او له مسلمانو ورونو سره ورورولي ګڼي او زیاتوي چې د مظلوم په ملاتړ کې د شیعه سنی د مذهب مسله توپیر نه کوي، ځکه چې مهمه مسله د اسلامي هویت او د مظلوم دفاع ده. راځئ چې د هغوی نورو خبرو ته غوږ شو. بزرگوار امام په اصولو د پایبندۍ په برکت وا چې وی کړی شول دغه انقلاب کامیابی ته ورسوي او انقلاب وساتي او اسلامي جمهوریت ته ثبات او ټینګښت ورکړي. هغه په اصولو پابند انسان وو. یو اصل هم اشداو علی الکفار رحما و بینهم دی. موږ له دښمنانو سره او له مستکبرانو سره دوستي نه لرو او له خپلو مسلمانو ورونو سره دښمني نه لرو. له هغوی سره دوستي، ملګرتیا او ورورولي لري، ځکه چې باوري یو باید په دښمنانو سخت او په خپلو کې نرم واوسو. دا زموږ د لوی امام درس دی. دا د اسلامي جمهوریت منل شوی سیاست دی. موږ د مظلوم په ملاتړ کې د مقابل لوري مذهب ته نه ګورو او نه مودي کتلې. د امام کرخه داوا امام خمینی په لبنان کې له شیعه مقاومت سره هغه چلند درلود چې په فلسطین کې له سنی مقاومت سره درلود. بې له هیڅ فرقه هغوی سنیان وو، دوی شیعه دي. زموږ لپاره مسله د اسلامي هویت دفاع ده، دا مظلوم ملاتړ دی. ډیری عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام هم وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
وڅپانو ته کتنه
د
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو رسپانه ته د کتن له بل تحلیلي پروګرام سره ز جمل بنگش ل خپل ګران ملګری
زماني سره
تاسو خدمت ته حاضر شو. ل معمول سره سم لومړی د ایران رسپانه یا بیا کا وخت وو نورو رسپانه ته به واز غلندا کتن وکړو parstudy.com/ps زموږ د انټرنیټي سایت درکتی و لنډه دمکو بیا مفصل برخه سره تاسو خدمت ته حاضر کو.
ګران اوریدونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ولولو چې مهم سرټکی څه دی. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم د صهیونیست دښمن په مقابل کې د مقاومت ستراتیژیکي بریاوي بیان کړی او ویویل مقاومت غورځنګ د لبنان په یو رکن بدل شوی دی. د سن په نوم د بشري حقوقي مؤسسې د عربستان د شپږو خارجو پر ضد اعدام او پانسی د حکم په صادرېدا باندې ټینګار سره د آل سعود رژیم لخوا د خلکو د اعدامونو زیاتېدل وغندل. د سین په نوم د بشري حقونو مؤسسې ویلي دي چې د سعودي عربستان رژیم قضایي قوې په نړیواله سویه له غندنو سره سره د بیان د ازادۍ د بندیانو پر ضد اعدام خپل سری حکمونه صادر کړي دي. د روسیې حکومت د اروپا او د وډلې لخوا د ماسکو د تیلو لپاره د بیو د ټاکلو اندازې ته په غبرګون کې وویل چې روسیه به نور په اروپا باندې تیل خرڅ نه کړي او اروپایي هیوادونه باید له دې وروسته د روسیې تیل هیر کړي. د ترکیې د اسلامبول ښار په مرکز کې د لړم د میاشتې له ترهګري بم چاودنې وروسته چې شپږ کسان پکې مړه او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي وو. د انقرې حکومت د دغه بم چاودنې عامله د سوریې یوه ښځه وبلله کومه چې له پکیکي ډلې سره ملګرتیا لري او دغه ښځه د سوریې نور په لسګونه کسان په دې اړه نیول شوي هم دي. د امریکا یوې معتبرې مجلې نیشنل انټرست په هیواد کې د توکمپالو تفکراتو ودې او د سیاسي او د ټولنیزو درزونو ډېرېدا او وسلوالو تاوتریخوالو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې امریکا ډېره موده کېږي دوهم داخلي جنګ ته ورننوتلې ده. په صنعا کې د یمن د بشري حقونو یو مقام په دغه هیواد کې د جنګ د وژل شویو ماشومانو د شمیر په اعلانولو سره ټینګار کړی دی چې په دغو حملو کې اکثره ماشومان د سعودي عربستان د ترهګر ائتلاف په قصدي حملو کې وژل شوي دي. د صهیونیست رژیم توندلاري وزیر بن کویر د فلسطین د مقاومت ډلو د انتقام او غچ اخیستلو په فهرست کې شامل کړی شوی. د امریکا دفاع وزیر لویټ په خپلې یوې وینا کې د چین د لوړو ولسونو په هکله په جدي خبرداریو ورکول سره وویل چین د نړیوال نظم او د سیمې د بدلولو لپاره د قدرت او د ارادې لرونکی هیواد دی.
سم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو. اطلاعات ورسپانه لیکلی چې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د خپل هیواد پاک د امریکا د کړچار پاړه ویلي چې د افغانستان په وړاندې د واشنگتن سیاست نه یوازې روښانه نه دی بلکې مبهم دی او د امریکا پروګرامونه هم د افغانستان د خلکو هم د واشنگتن لپاره زیات لګښتونه درلودلی شي. د سوریې د رقابلات په خوا کې د سوریې د کورد ځواکونو په مورچو باندې د ترکیه د پونو له حملو سره په یو وخت د سوریه په شمال ختیځ کې په اسکا ولایت کې د امریکا د ملاتړو کورد ځواکونو یو قماندان وژل شوی دی. د بشري حقوقو د یو مرکز چشم بشریت مشر دی د بشری سره چې د سعودي عربستان د تیریګر ائتلاف نیغ په نیغه حملو کې د یمن کبوت څلور زره ماشومان شهیدان شوي دي. ویل چې د یمن ماشومان د دغه جنگ اصلي هدف دي. خبري سرچینو ویلي چې د سودان سیاسي ګوندونو او د دغه هیواد پوځي حکومت نوی موافقه لاسلیک کړی ده چې په اساس پوځیان لا قدرت څنګه تکیږي او یو غیر پوځي سړی به د حکومت مشري په لاس کې واخلي. انګلستان کنزرویټیو او ګوند یو مشر ندیم زهوی ویل چې د لندن حکومت ممکن ده د عمومي برخو د کاربندیز د کنټرول لپاره له پوس څخه مرسته ترلاسه کړي. فرانسې له روسیې څخه د ایټمي سونګو د واردولو په دوام سره د اوکراین پر ضد د ولادیمیر پوتین د جنگ په مالی تامین تورنه شوه او د ژواک چاپیریال وې مدافع مؤسسې د پاریس دغه اقدام شرمونکې بللې دی. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل ځای لیکي چې د عراق د ملي حکمت ډلې مشر عمار حکیم په یوې وینا کې د هیواد واکمنۍ د ساتنې ضرورت ته په اشاره سره ویلي چې جزا نه ورکوو چې تر اگر د عراق له خورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد حملې وکړي او زیاته کړه شي د ایران له اسلامي جمهوریت او ترکیې سره په ګډو سرحدونو کې د عراق ځواکونه دی راشي. خبری سرچینو د اسرائیل په بن ګورن او ډګر کې د یوې امنیتی پیښې درامسته کې دا خبر ورکړې ده. په داسې حال کې دي چې دغه پیښه بهرین ته د سیونست رژیم د مشر اسحاق له سفر سره په یو وخت وشوه. بهرین ته د تلو لپاره په بن ګورن او ډګر کې د سیونست رژیم د مشر له شتون سره په یو وخت خبری سرچینو د دغه هوایي ډګر په انګړ کې د ډزو د اوریدو خبر ورکړی دی. عراق لومړی وزیر محمد شیا سودانی د داعش ترګر ډل لخوا په تکرید خار کې د سپیکر د ابي اډې د جنایت د ولس سوا کسانو د وژل کې ده. د زید لیدو پترس کې ویل چې دغه جنایت به د دوی د عاملانو په تندي باندې شرمون کې داغوي او د عراق امنیتي او قضایي ادارې د هیواد دننه او په بهر کې دغه جنایت د عاملانو تعقیبولو ته دوام ورکوي چې هغوی سزا شي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو اوس به د زینو نړیوالو رسپانو مهم سرټکی در سره شریک کړو. میرر برتانوي رسپانې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په برید کې یو کس ووژل شو او څو ساتونکي ټپیان شول. خود طالبانو امنیتی کسانو بریدګر مخکې لدی چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وژل. په مقاله کې د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي، بریدګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستې وي. وروسته راغلی چې تر اوسه روښانه نه ده چې دا بریدګر چا کړی او هیچا یې مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وشوې او ویل شوی چې دا د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په مقاله کې یادونه شوې چې یوازې یوه ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظم شوی او تروریستي حملو مخه دی ونیسي. مخکې تر دې پاکستانی طالبانو په کوټه ښار کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست شي په کې څلور پولیس ووژل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنه کړي چې په کابل کې سفارتونه له ګواښ سره مخامخ کړي.
ایزانو د هم نیویارک ټایم ورسپانه ده چې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. دا مقالې په سر کې راغلی چې د نارینه و د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په مهال د هر هیواد بیرخ پورته کیږي، ملي سرود یې غږول کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته لاغه یوازې یوه هیله پاتې ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته له رسیدو سره دوی اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت پای ته ورسید. تاسو ته خې هیلې او خې چارې. تر بیا،
الله مملا او ملګری.
کلا
راشا،
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دی مهربان، د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو او زړه ته رانږدې دوستانو، په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
صادق حسین
له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی ارکل راشه پروګرام اوریدلو ته به ناست یاست.
ډیرو ګرانو مینهوالو او د ګلبن دوستانو، زما لخوا هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. امید لرو چې آرام ژوند به ولرئ او د خپل ځان او ګرچاپیر خلکو خیال به هم ساتئ. قدرمنه دوستانه، یو ځل بیا د تاسو په خپل پروګرام کې د تاسو خواږو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره حاضر شوی یو. په غږیزو پیغامونو کې نر سره محترم او قدرمنه شبنم خور شریکه شوې ده او په لومړي ځل ورته په خپل پیغام را لېږلی دی. نو په خپل پیغام کې ورته تود هرکلی کوو او د پروګرام په دوام کې به دغه پیغام له ملګرو سره هم شریک کړو. خو اوس یوه لنډه دمه اخلو، بیا د دوستانو خدمت ته حاضریږو.
د خپل قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو او صادق صاحب ورده واره زو د محترم اوریدونکو ش شعرونو او د هغوی لیکنو ته که ستاسو خوښه
وي. بالکل مخه.
نو اول د خپل قدرمن ورور امتیاز باچا د پیښور له صدر د رحمت شاه سایل صاحب یو غزل موږ ته لوړیلی او وایي چې سلامونه مې ومنئ او دا شعر در لیږم د خپرېدو په هیله.
ډېر ښه کار یې کړی دی. لومړی ورته د ټولو په استازیتوب وعلیکم السلام وایو او بیا ورته په د پښتني مینې سره دغه شعر وړاندې کوو.
دغه غزل دی صادق صاحب چې وایي دا چې په هر نظر می رنگ اړوي، مامي د زړه سره په جنگ اړوي. سپرلی اور واخیست د جانان د نظر شیخ رازه، که د زړه رنگ اړوي. عقل مین زړه دلیل څه پیژني، عقل مین زړه دلیل څه پیژني د یار د دره به می څنګ اړوي د کوم ګړنګ به می بیا رغړوي د کوم ګړنګ به می بیا رغړوي بیا می په څه ناتار ګړنګ اړوي ساحل دی څه پوه کړي چې نه پوهیږي ساحل دی څه پوه کړي چې نه پوهیږي په ځان د کوم ملنګ کلنګ اړوي
ډیره ډیره مننه د امتیاز بچا ودان او سرلوړې دی اوسي دا هم زمون ګران او قدرمن ملګری زین الله حسن صاحب چې را لېږلې دی یو ښایسته غزل او د خپل ملګرو ته دغه غزل په ګډه وړاندې کوو کم سے د تورو زل پوی گیڑے گیڑے کد لمن د پختنه وا چی زولے زولے کد د حسن نندارو ته حیران نندری وی حیا چی پسترگو کی مسکے مسکے کد د زمخ کی گل شو پ کوملور چی بوی مخ شو گلزاری توری دشت کڑی سپرلے سپرلے کد سپگمے د څور لسمې شو تیارو کی د ابتراء کی رڼا د سپین مخ لکه سپوږمۍ سپوږمۍ کېده په ناز نخرو یې تګ و د مینو زړونو د پاسه په مستې ځوانۍ مسته وه ټالۍ ټالۍ کېده هڅاند ورته ټول عمر التجا د ترحم کړه د ژوند هره لحظه ورته سلګۍ سلګۍ کېده
ډېره مننه کمڅۍ د تورو زلفو یې ګېډې ګېډې کېده ډېره ډېره مننه د ګران محترم ورور حسن صاحب هیله لرو چې خدای تعالی ستاسو په قلم او ستاسو په فکر کې لا ډېر برکت واچوي او زموږ سره ستاسو اړیکې همداسې ټینګې وي صادق صاحب که ستاسو خوښه وي یوه لنډه شاندمه به وکړو او بیا به راځو خپل پروګرام ته
خوښه مې ده
ډیرو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره صادق صاحب زموږ ګران قدر ورور مولا رضواني صاحب د عبدالرحمن بابا یو شعر موږ ته راستولی که ستاسو خوښه وي به زه دغه شعر به رحمان بابا وایي چې مطلب و مدعا د سړي خدایي شي ناست ولاړه یې همه واره عبادت وي که په دوه قدمه ومري هم حاجی شي چا چې کړي د مکې په لورې نیت وي هغه څوک چې پیروي د اولیا کا دایې واړه په معنا کې ولایت وي خاورې زر په سړي واړه برابر شي هغه دم چې له جهانه په رحلت وي نور عالم که د دنیا غمونه کاندي د رحمان سره غم د آخرت وي
د رحمان سره د غم د آخرت وي
ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور مولا رضواني صاحب او د رحمان بابا د دغه ښه شعر انشاءالله تعالی چې خدای تعالی د رحمان بابا په قبر او د هغه په روح
رحمت انشاءالله تعالی محترم او احساس ډک شاعر عبدالوهاب غیرت سره په ګروپ کې یو ویډیو شریکه کړې ده او لیکي چې دغه لسترو حقیقتونو سترو وینا وو ډکه وینا تر اخیره وڅاري او په زړونو کې مو وڅ ډېر راڅرګند شي د علم پوهې ورورولۍ آبادۍ سبقونه پکې نغښتي مونږ تاسو یې بې ځایه ډېر څه څرو راشي نن داسې څه وڅرو چې کیدای شي مړ احساس مو ژوندی کړي څه نه څه مو خپلو تېروتنو ته پام کړي ړندو سترګو ته مو لیدل راشي ګڼو غوږونو ته یې نوي انګازې ما چې څار لسترګې کومې اوښکې ورته راغلې او خپل احساس ضمیر ته ملامت غوندې شوم غم د پاسه غم راوړي و غولې ته ورک شه ای غیرته د غربت ژوندون
غم د پاسه غم راوړي و غولې ته ورکشه ای غیرت د غربت ژوندون. حقیقتا چې صادق صاحب موږ هم د ویډیو ولیده نو زړه مو ورته ډیر په درد شو. بس دعا وکړو چې خدای تعالی دې د بې وزلۍ څپې له مسلمانانو په تیره بیا زموږ له سیمې او هیواد څخه ختم کړي انشاءالله تعالی. امین یا رب العالمین. ډیره مننه د محترم ورور غیرت صاحب، خوشحاله او سلامت اوسئ. نو صادق صاحب که ستاسو خوښه وي موږ غږیز پیغام به اورو او بیا د خپل قدرمنو اورېدونکو حضور ته به یو.
السلام علیکم. زه ټول د تهران ریډیو سټیشن او هر کله راشي پروګرام کوونکو ته سلامونه او دعاوانی. زه شبنم پاکستان نه کوهاټ کې پکې نه خبرې کوم. تاسو پروګرام ما ډیر وخت نه اوریدلې او ډیر ښه پروګرام کو تاسو، ما ډیر خوښ وو. ډیره مهرباني، ډیره شکریا. تاسو ډیرې ښې خبرې کور کې او د کې ما غزلې شعرونه ډیر خوښ دي. زه به خپل هم تاسو خپل آواز کې غزلې او شعرونه وړاندې کوم انشاءالله. اوس درنه اجازه غواړم. د الله په امان، ټول خوشحاله او آباد اوسئ.
خوګور دن کو داد پیر محمد کاروان صاحب شعر سره د کندار د خوجا لسیمی عبدالباقی حقسار صاحب شریک کړي دي چې مونږ هم ل خپل دوستانو سره او شریکو. رب دې ستا مور دې نشتا پر تابورا، پاس د دار پر سر اذان وکړه منصورا. راته وویا د امن آیاتونه په لمانځه کې چې شیمینه را حضور. د جمال خالق دې ستا د رنځ طبیب شي، د وطن د سر درو ګل رنجوره. د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه، په پردی وطن کې خانه شي مزدوره. خدای مس په خدایي مینه کړه د خلک چې پرتا باندې مین شي نه په هورا. د جنت وطن له جنګه په امان کړي چې په تنې د جامه د خدای له نوره. د باروتو سوداګر تاله ترغه کړه دنیا خلاصه کړي له دې بده توربوره.
د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه، په پردی وطن کې خانه شي مزدوره. ډیر اعلی، ډیر قدرمن ورور عبدالباقی خاکسار صاحب، کور مو ودان چې دا ښه شعر موږ ته
شریک کړی دی.
انشاءالله تعالی چې قدرمن اوریدونکو خپل لیکونه، شعرونه او نور مطالب چې غواړي چې د اغوی
لخ
پا پروگرام که شیری کرو مشتر آواست یا دا واتس اپ دا پا گروپ که او یا دا نور و
دا
لالاری
چخه. دیرو کدر من و ردون کو زمون هر کل راشا پروگرام پا همدیزه که پای ترسی لده مخ که چه لطاسو سا خدای پا امانی وکو تاسو تا بلن در کو چه زمون انترنت پانی تلار شه او حال تا دا زا خبرونه، سیاسی تبصری او هر کل راشا پروگرام او نور شوینه او ولوله او کچی رو غرن چاپوله همشه. زمونگ ده انترنت پانه درک ده farstoday.com/ps. خواگور دون کن نور زمونگ دغه هر کل راشا پروگرام پا هم دیزه که پای ترسیگی لطاس و اجازه غرو.
خدای ممال او ملگریشه.
خسته خسته خارو نشته ده خوده پټولو باندې پرده کنا د هر ز خپل خوندونه خپل مزه خو په خبره خو په خبر ده کنا خو په خبره خو په خبر ده کنا منم خسته خسته خارو نشته ده خوده پټولو باندې پرده کنا خبر خوبی خبر دکنا خوبی خبر
لکن پشان دے دنگ غڑے دا ہر زلمی زڑے خیبر دے کنا دا ہر زیخ پل خوندونا پل مزے خوبے خبر خوبے خبر دے کنا خوبے خبر خوبے خبر دے کنا سیاتوی د حسن دا سے جادو کرتے کنا دا ہر سے خپل خوندنا خپل مزے خو بے خبر خو بے خبر دے کنا خو بے خبر خو بے خبر دے کنا سڑے گلو نڈیر ملی خود دل بر تندا پہ نما دی گی داس کو سوکھار نڈیر ملی دبی خبر تندا پہ نما دی گی ہر یو سہرے د گلو نو سہر وہ ماضی کر پہ ماضی کر دے کنا دا ہر سے پل خوندو نا پلے مزے خو بے خبر خو بے خبر دے کنا خو بے خبر